اکثر په زرګونو کسان یو ځای شوي دي تر اوسه پورې په کونړ کې هم په سلګونو ته تعداد رسېده. دغه پروګرام ستا په نظر باندې کامیاب دی که ناکام دی؟ که ناکامي ولې؟
که د کامیابۍ او د ناکامۍ دواړه خبرې شاته پرېږدو او یوازې په همدې باندې وغږېږو چې د ملي پخلاینې کمیسیون چې په افغانستان کې جوړ شوی دی د څه کړي دي، څه لاسته راوړنې لري؟ نه یوازې دا چې خلکو ته ستونزې را پیدا کړي دي، دولت ته ستونزې را پیدا کړي دي، نړیوالو ته ستونزې را پیدا کړي دي. هغه په دې معنا باندې تاسو وګورئ چې د ملي پخلاینې د کمیسیون لخوا په بار بار باندې دا ویل شوي دي چې 2000 په پلانکي ولایت کې، 1500 په پلانکي ځای کې، او دغه مخالفین د ملي پخلاینې د کمیسیون سره یو ځای شول. دا خلکو ته داسې یو انګېزه ورکوي، او په افغانستان کې به دا مخالفین څومره ډېر وي. په هر ولسوالۍ کې چې زرګونه مخالفین د ملي پخلاینې د کمیسیون سره یو ځای شوي دي، نو ولې د مخالفین د کم ځای نه راځي؟ په اوس وخت کې د افغانستان د مخالفینو شمېر به څومره وي؟ دا چې د ملي پخلاینې د کمیسیون سره په دومره تعداد سره او په دومره شمېر سره یو ځای شوي دي، او اوس د نوې پروسې په پیل کې هم د مخالفین سره د خبرو اترو لړۍ چې دا اوس دا نوې پروسه چې پیل کېږي، دا به دا دې معنا لري چې یوازې د 10 یا 15 کسانو سره به موږ خبرې کوو. په هماغه شمېر کې چې پخوا د افغانستان مخالف لوری هم په کوم شمېر کې چې و، اوس هم هماغه شمېر دی. نو د دې دا معنا ده چې د ملي پخلاینې په کمیسیون کې چې کوم کسان یو ځای شوي دي، هغه اصلا مخالفین نه دي. ځکه چې تاسو ګورئ که موږ د کونړ په رابطه باندې خبره وکړو، دلته چې د ملي پخلاینې د کمیسیون سره کوم کسان د قومندانانو او د مخالفینو په نوم یا د وسلوالو او ورپکو په نوم باندې ملي پخلاینې سره یو ځای کېږي، او ډېر ځله موږ د دغه چارواکو نه دا هم اوریدلی دي چې په دې کې قومندانان او قاضیان او حتی ډېر لوړ پوړي مخالفین پکې شامل وو. خو موږ چې کله بیا ورغلي وو، هغه سره یا د رسنیو ته هغه وښودل شوي دي، یا ورسره خبرې کوي، یا ورسره حاضر شوي نه دي چې خبرې ورسره وکړي. ځکه هغه په دې پوهېږي چې موږ مخالفین نه یو. که اوس موږ د چا سره یا د رسنیو سره دا خبره وکړو چې موږ په دومره شمېر کې د پلانکي قومندان په لارښوونه یا د هغې په قومندانۍ کې موږ راغلي وو، دلته د افغان دولت سره یو ځای شولو، زه فکر کوم لومړی خو موږ د ملي پخلاینې د کمیسیون دغه چارو ته د شک په سترګه ګورو. دا هیڅ کامیابه یا بریالۍ پایلې نه درلودلې. په دې باندې زه ټینګار کوم چې که چېرته دغه نوې پروسه د ملي پخلاینې د پروسې سره توپیر نه شي او توپیر ورسره ونه لري، دا هیڅ معنا نه لري. بیا به هم هماغه وي چې د کلو بانډو نه د لرو ځایونو نه هغه چې تر اوسه پورې ښار ته نه و راغلي، یا د کومو د نورو ډېرو ګڼو ستونزو له امله هغې والته بېچارګیان یا استادان یا معلمین یا د کلي عادي اوسېدونکي هغې دلته راولی د مخالف په نوم باندې، ته د ملي پخلاینې په کمیسیون کې ته د دولت سره یو ځای کوه، او بیا دا اعلان کوه چې دومره کسان د دولت سره یو ځای شول. زه فکر کوم چې دا د یو کمزوري ده.
من روفي صاحب، څه کول پکار دي چې د پخوانۍ ملي پخلاینې د پروګرام او د اوسني د سولې د خبرو ترمنځ توپیر پیدا شي؟ کم ټکي باید پکې اضافه شي او کم تنه لري کړی شي؟
پخوا کوڅو غاغلي افغانستان کې وسله په ځمکه یې خیده او یا د ملي پخلاینې د پروګرام سره یو ځای شوی دي، هغه په انفرادي ډول سره راغلي دي. په طالبانو یا د دولت په مخالفینو کې څو کټګوري خلک دي. یو داسې خلک دي چې هغه په عقیدوي لحاظ باندې نن د دولت سره په مخالفت کې ولاړ دي. یو داسې خلک دي چې د شخصي تربګنیو له امله دلته تنګ شوي دي او تلي دي. او بل شمېر داسې خلک دي چې په افغانستان کې ورته کار نه پیدا کیږي، مجبور دي طالبان یو 5 روپۍ معاش ته ورکړي او د طالبانو سره یو ځای ولاړ دي. نو که یو ځای شوي، دا به هغه خلک وي چې هغه یا د شخصي تربګنیو نه تلي دي او یا د افغانستان کې د بیکاری له وجې تلي وو. دلته ته یو زمينه مساعده شوي د بهتر اغلي، خو کنه خبرې اترې کیږي، هغه باید په عمومي ډول وشي، د هیواد په کچه وشي، د مخالفینو د مشرانو په کچه وشي، ترڅو چې مشران را نشي، مشران وسله په ځمکه کې نه دي. فکر کوم چې دغه انفرادي ډول راتګ دا ګټور نه دی چې یو 5 روپۍ په مقابل کې به غراتو دلته وسله په ځمکه کې خوستل. حتی داس کسان راغلي چې یو 15 کسې ځړه تسلیم شوې ده، هغه د ځان سره دوه یادرې وسلې راوړلي، ولی امتیازات یې ټول اغستې. نو دا معنا لري چې واز دوی د امتیازات په خاطر راغلي. امتیازات باید چاته ورنه کړي، امتیازات د حل لار نه ده، ځکه دا یو تجارت جوړیږي، تجارت باید جوړ نشي. یوازینی لار هغه دا ده چې په لوړه کچه د لوړ پړو مشرانو سره خبرې وشي انفرادي ډول، او په وړه کچه باندې خبرې د بیرلیتوب لار نه ده.
تشکر فدا صاحب. ډیره وخت حزب اسلامي او طالبانو دا شرط وړاندې کړي چې تر څو پورې بهرني ځواکونه په افغانستان کې موجود وي، موږ د روغې جوړې خبرې نه کوو او نه سولې میست کینو یو بل سره. اوس هم په افغانستان کې بهرني ځواکونه شته دي، آیا حزب اسلامي او طالبان به خبرو ته چمتو شي؟
لکه څنګه چې دی مخکې دا خبره کړې و چې تر څو پورې د نړیوالو ځواکونو چې د هغوی په نظر او د هغوی په وینا باندې دي یا غلګر بلل شوی دي. هغه د دې وړاندېنه کړې و چې تر څو پورې د دغه د پلو نیټن وی ټاکل شوی د دې سره خبرې ونکړي شي. اصلي خبره دا ده دلته هو نړیوال دا و چې دا القاعده د دغه طالب دی خو د دې وطن دود ته کسړي وګوري، د دې وطن دستور ته وګوري، د سابقه تاریخ ته وګوري. کله کو هم دلته یرغلګر راغلي دي دغه مقدونی سکندر نه رانیولې تر دې دمه پورې. عام افغانان د دې روحیه لري، دغه فکر لري چې دلته څوک راغلي دي، خارجیان راغلي دي، دا یرغلګر دي او د یرغلګر پر ضد باندې د دې ملي وجبه جوړیږي، د دې اسلامي وجبه او دنده جوړیږي چې د دې پر ضد باندې وسله راپورته کړي. هغه خو په دې نظر باندې دي چې دا یرغلګر دي، خو په هر صورت باندې دا یرغلګر دي او که د ملل متحد په قوانینو او د پروتوکولونو سره سم راغلي وسیږي. خو دغه وړاندوینه یې کړې ده چې دوی به نیټه ټاکي د تګ، که څه هم بارک اوباما د دغه 11 کال جنوري میاشت ټاکله چې په دغه باندې به زموږ پوځونه د افغانستان نه وځي. که چېرته دوی غواړي چې په افغانستان کې دغه د سولې او د ملي پخلاینې پروسه بریالی شي، که څه هم اوباما دغه نیټه ټاکلې ده، نو په کار بیا دا ده که دوی حقیقتا په افغانستان کې غواړي چې دغه پروسه بریالی شي، نو دغه نیټه دې ورته وټاکي. نو تر هغې پورې چې دوی نیټه نه وي ټاکلې او هغې ورسره لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې دوی ورسره د جهاد په نام باندې جګړه کوي او د دوی سره جنګیږي، نو چې نیټه نه وي ټاکلې او هغې د خپل هوډ نه وانه وړي، نو شونې نه ده چې دغه جرګه او مرکه او د ملي پخلاینې پروسه مخ په وړاندې لاړه شي.
خبره که اخیره کې داسې راته ووایي چې څه کول په کار دي چې حزب اسلامي طالبان او حکومت سره جوړ شي.
لومړی خو باید موږ یو ټکي ته پام وکړو، هغه ده چې اوس چې د طالبانو له لوري یا د اسلامي حزب له لوري کوم شرایط وړاندې کېږي یا د افغان دولت لخوا وړاندې کېږي، دا هغه څه دي چې په اوس وخت کې که موږ ورته هسې تشې پروپاګندې یا تبلیغات وایو هم کومه بې ځایه خبره به نه وي، ځکه دا به د افغان دولت تېروتنه وي که دا ځل اسلامي حزب یا مخالفین یا افغان طالبان دوی ته داسې وایي چې ټول شرایط د دوی په خپل ور ومني او بیا دې د خبرو میز ته کینې او تاسو دا وکړئ واغه وکړئ موږ سره کینې، ځکه چې دا تېروتنه په لومړي ځل باندې د بن په کانفرنس کې چې کله د دغه نوي حکومت بنسټ خوستل کېده د افغان دولت او د نړیوالو له لوري شوې وه، چې تر اوسه پورې موږ د هغه تېروتنې نه رنځېږو او په دغه مرستونځو کې موږ وسیګو. ښه خبره دا ده چې تر اوسه پورې افغان دولت وایي چې مخالفین دي د افغانستان اساسي قانون ومني او دا دي وکړي او خپل وسله په ځمکه کېږدي او را دي شي دلته د موږ سره یو ځای شي، دا هیڅ امکان نه لري. دا هسې خبرې دي، دا داسې یو خبرې دي که تر یو ماشوم نه پوښتنه وکړي هغه به په دې باندې به فکر وکړي او یو څو دقیقې به پرې وخاندي، ځکه که د یو چا سره وسله وي او هغې ته ته وایي چې راشه وسله دې په ځمکه کېږدي او زما قانون ومنه او دا وکړه هغه وکړه، ځکه هغه تا ته اړ نه دی. په دې وخت کې اوس افغان دولت او نړیوال اړ دي چې د طالبانو سره سوله وکړي. مخکې له دینه چې دوی د طالبانو یا د اسلامي حزب پر هغو شرایطو او وړاندیزونو باندې نیوکه کوي، دوی د خپل ځان ته وګوري. ښه خبره دا ده تر اوسه پورې هیڅ په عملی ډول باندې د طالبانو سره خبره نه ده شوې. کوم ځکه چې اورېدلې دي چې د افغان دولت د طالبانو د مشر سره خبرې وکړلې یا د حزب اسلامي د مشر سره خبرې کړې دي، موږ وایو افغان طالبان او حزب اسلامي هم د دې خاورې او د دې هیواد بچیان دي، هغه په دې کې حق لري. که چیرته اوسنۍ افغان دولت مشرتابه دوی رښتیا هم د ملي مشارکت خبره کوي، نو هغه دې دا په پام کې ولري.
تشکر. روفي صاحب، ستا په نظر باندې افغان دولت او نړیوالو ځواکونو ته او همدارنګه طالبانو حزب اسلامي د څه په کار دي چې په دې هیواد کې امن راشي، سوله راشي او د دوی ترمنځ د روغې جوړې خبرې کامیاب شي؟
په جګړه کې ښکیل لوري چې هغه افغان دولت دی، نړیوال ځواکونه دي او د دوی په مقابل کې طالبان او د حزب اسلامي حکمتیار ډله ده، دوی باید یو بل ته داسې شرایط وړاندې کړي چې هغه د منلو وړ وي. مثلا که د افغان دولت دا شرایط وړاندې کوي چې موږ به یوازې هغه چا سره خبرې کوو چې هغه د افغانستان قانون مني او د افغانستان د بیرغ تر سور لاندې ژوند کوي، دغه شرایط هم صحیح نه دي، ځکه داسې خلک شته دی چې تر اوسه د دوی په قانون کې مشکلات ویني. دوی وایي چې هغه څوک چې لاسونه د ملت په وینو سره نه وي، نو افغان دولت مهرباني وکړي دوی سره په دولت کې داسې لوړپوړي چارواکي شته دی چې هغوی بېګناه افغانان وژلي دي او لاسونه د هغوی په وینو سره دي، نو دغه شرایط د نه وړاندې کوي. که چیرې خارجیان هم دا وایي چې موږ د القاعده نه منو نور منو، نو القاعده نن مستقیما د طالبانو سره ملګری ده، هم په هیواد کې او هم د هیواد بهر د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جنګیږي، هغوی باید داسې شرایط برابر کړي چې افغان طالبان د القاعده نه راجدا شي. هغوی باید دا شرایط وړاندې نه کړي او طالبان رونه کوي یا حکمتیار صاحب که دا وایي چې خارجي ځواکونه باید وځي د افغانستان نه، بعد لاغې به موږ خبرې کوو، دا هم ناشونی ده، ځکه هغوی دلته دا پلمه ځان ته لټوي، بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې جنگ دی، موږ د جنگ د مخنیوي دپاره دلته راغلي یو، نو هغوی باید اول خبرو ته کښېني، د خبرو اترو نه وروسته دغه شرایط باید یو بل ته وړاندې کړي، یو بل ته باید قناعت ورکړي، شرایط یې باید ومنل شي دواړو لورو، هم د افغان دولت نړیوالو ځواکونو او د دوی په مقابل کې ولاړ طالبان او اسلام.
تشکر فدا صاحب، ته که په لنډ ډول راته وایې چې څه کول پکار دي چې تر څو په افغانستان کې روغه جوړه رامنځته شي او سوله ټینګښت ومومي.
لومړی زه باید دا ووایم چې لومړي ځل لپاره چې دلته د خارجي ځواکونه را، دوی ټوله اتکا په زور باندې کړې وه، په وسله باندې کړې وه، په قوه باندې کړې وه. نن چې د سولې او د ملي پخلاینې خبرو ته دی مایلېږي، نو ښه به دا وي چې سبا هغه شرایط چې بیا په ځان باندې مني نن یې ومني. کومه جرګه چې د افغانانو له منځه جوړېږي، یا افغان دولت جوړی، یا ولس جوړی، چې د دوی دوخانه مقیده نه اوسېږي. دویمه خبره دا ده چې جرګې کې هغه خلک شامل کړی شي چې هغه حقیقي ډول باندې جرګمار او په جرګه باندې پوه خلک اوسېږي. او د دې وطن دود دا دی چې جرګه کله هم د دوو ښکېلو ډلو تر منځه فیصله کوي، واک جرګه اخلي. نو بشپړ واک د افغان دولت ایدلافي ځواکونه او طالبان جرګې ته ورکړي.
په کونړ کې د سیاسي چارو کارپوهانو محمد آصف رووفی، جنت ګل فدا او خیبر ډګر په افغانستان کې د سولې د خبرو په ارتباط څرګندونې کولې. له همدې بحث سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه هم سرته رسیږي. څو شېبې پاتې دي، په څو شېبو کې به یو سندره سره وایو.
نفسونه شل غالب دید دے غم جڑے گم، نفسونه شل غالب دید دے غم جڑے گم، بیکار بے تعلیم رات پات خپل اولاد چو، افغان غریب برباد چو، دید دے غم جڑے گم، نفسونه شل غالب مخالف شو، خیالونا مختلف شو، نومونا مخالف شو، او خیالونا مختلف شو، دیکھور بغزو اسد من لر ندے مناسب، نفسونا شل غالب بید دے غم جڑے گم، ار سو گٹا دسان کی وطن بسو وطن کری، دے قومی ند زرینو نا بہوشوا خپوئی گم، لدے غم جڑے گم، لدے غم جڑے گم، نفسونا شل غالب کمل سکرم، شکرانا باندھے مرے گم، لگے غم جڑے گم، لگے غم جڑے گم، نہ ننگشت نہ غیرت آو نہ کھاو رتا خدمت، نو گور دنیا کا ہر مل سر پمورا چو، پختون غریب بربا چو، لگے غم جڑے گم، نفسوں نہ شرغالے بالا کے در لگ پلکا لگی، ار سر مل دف ساچو، پختون غریب بربا چو، لگے غم جڑے گم، آوند منگ سلا کے دنیا کے سر بالا کے، در لگ پلکا لگی، ار سر مل دف ساچو، پختون غریب بربا چو، لگے غم جڑے گم، نفس مشل غالے شرمے گم، لدے غم جڑے گم، لدے غم جڑے گم، اختیار کیا بوایا چسو پتے دنیا یوں، مجبور دے ملنگ جان، لدے غم پفریا چو، پختون غریب بربا چو، لدے غم جڑے گم، نفسوں چل غالے غالب، دید دید
غم جڑے گم نفس نشر غالب دے دے غم جڑے گم بے کار بے تالی رات پات پلو لاچو افغان غریب برباد چو لگے غم جڑے گم نونو نمخالب چو دالو نمختلف چو دے کور بخصو حسد نملر ندے مناسب نفس نشر غالب دے دے غم جڑے گم ارسو گٹن دسان کی وطن بسو